سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شپې د خبرې مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. تر ټولو مخکې تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته یو ښه خبر دا چې د چهارشنبې له ورځې یعنی د جدې لاته ویشتمې نیټې د ازادي راډیو خپرونې د مخام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه شپږ نوي اشاریه دولس هم اوریدلی شئ. د ورځې لخوا د ازادي راډیو خپرونې د پخوا په شان په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو اوریدل کیږي. اوس به ورشو خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما نن وویل چې د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمیر لسو ته لوړ شو. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت د شخراسان څانګې منلی دی. یونما په یو بیان کې چې له فرانس پریس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او درې پنځوس تنه نور ټپیان دي. د طالب حکومت چارواکي غالبا هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم وخت پیښوي. دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې پنځه تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړی وي. د وزارت چارواکي ګوتڅنډنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی اوسمهال له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګې بللې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار خرګوټی نیولی دی. پر دې خرګوټي له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه وه. د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دوی تیره شپه دا ستراتیژیک خار ونیوه. اوکراین بیا د روسیې دا ادعاوې رد کړي دي. د جرمني د کرملین منتقد الکسی ناولی د روغتیا د ساتنې په اړه د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه. الکسی شکایت کړی دی چې د زندان چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې په روغتون کې درملنه وشي. د جرمني د حکومت ویان کریستین فومن د روسیې له چارواکو غوښتي چې الکسی ته د روغتیایي خدمتونه فراهم کړي. برلین همدارنګه د الکسی په ازادېدو هم ټینګار کړی دی. شپږ څلوېښت کلن الکسی پر مالي فساد تورن دی، هغه تور چې دی ردوي. او پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په یو ټویټ کې د استرالیا کرکټ بورډ ادارې په وروستۍ پریکړې اندېښنه ښودلې ده. هغه ویلي دي چې په اوس وخت کې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي. د استرالیا کرکټ ادارې دا پریکړه خوشینوونکې ده. یا د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د زده کړو او ژوند چارو محدودیتونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان کرکټ لوبډلې سره د دریو نړیوالو لوبو لړۍ ولوبوي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا ناسته لري. دا چې د دې ناستې موخه څه ده وړاندې مجله کې به یې په راپور کې درته ولرو. د اسلامي همکاري او سازمان یو پلاوی کابل ته راځي. دوی به طالبانو سره د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر ښکار د بندیز په اړه خبرې کوي. خو آیا دا راتګ به ګټور وي که نه؟ بندې په مجله کې به د سیاسي چانو شنونکو سره دا موضوع شروع. امریکا په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. دا چې امریکا له طالبانو بیا سر وډیټکوي وړاندې مجله کې به درته وایي. د نروې د کډوالو شورا مشر چې اوسمهال په افغانستان کې دی وایي طالبانو په خپلو تیرو ژمنو خبرو امنیت ولاړ. باندې مجله کې باید خبرو جزئیات هم درسره شریک کړو. استرالیا له خپلې هغې پریکړې دفاع وکړه چې افغانستان سره یې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې لغوه کړې دي. دوی وایي چې زده کړه هم د انساني حق دی او نه باید له سیاست سره یوځای شي. دا خو چې فعاله به یي افغان کرکټ کې څه وي د کرکټ مبصر مکرکټ
تیز مخالفت سمنګه وکړو. عمر تیز مخالفت دوی د مونږه خپل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نه شي.
د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیات ته به هم تم شو. مجانا
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د ازادي راډیو خبر بیا هم تاسو ته تکراروم، دا چې د چهارشنبې ورځ یعنی د جدي لاتوشته می دی چې د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپګ بجو د سهار تر شپګ بجو پورې د شپې له خوا په منځنۍ صفه شپګ 9.12 اوریدل شي. د ورځې له خوا د ازادي راډیو خبرونه د پوخا پشان پلندو صفو 19 او 15 مترو اوریدل کیږي. اوس به ورشو د خبرونه نمرې مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي. د بخنړیوال سازمان ټینګار کړی دی چې دا غونډه به د امریکا په وخت د جمعې په ورځ جوړ شي او په هغو هڅو به متمرکز وي چې له مخې افغاني ښځې او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخنیوی وشي. سنا کاکړ سره په استډیو کې وصل شوی دی. سنا جانې، ستړي مشي، تاسو راته وایي چې د بخنړیوال سازمان دغه غوښتنه چې باید د امنیت شورا غونډه د افغانستان په اړه وي، دغه سازمان نور څه غواړي او د دوی غوښتنه د افغانستان د چارواکو څخه څه ده؟
سلامونه فرید جانې، تاسو ته زموږ درنو اوریدونکو او لیدونکو ته. څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه باید پر دې تمرکز وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغان ښځو او نجونو د زده کړو، ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه لري شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه د جنوبي اسیا په چارواکو کې د دې سازمان د سیمه ییزې مشرې یمین مشاله قوله لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پکار ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د لا زیاتې سرغړونې مخه ونیسي. میرمن مشرا زیاته کړه، نړۍ شاهده ده چې طالبان په تیرو څو میاشتو کې په چټکۍ سره او په سیستماتیک ډول د ډیرو تبعیضي بندیزونو له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت دغه غونډه د امریکا په وخت نن د جمعې په ورځ د تړو دروازو تر شا جوړه شي. په ورته وخت کې رایحه مسعودي یوه مدني فعاله وایي د امنیت شورا غړي باید طالبانو ته خبرداری ورکړي چې د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار وانخلي او نړۍ باید د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د دوی ملاتړ وکړي. خو د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره باید هر ډول سیاسي خبرې ودرول شي او د سیاسي فشارونو د زیاتولو ترڅنګ د دې وخت را رسیدلې چې نړۍ باید د طالبانو د قانون رژیم پر بدیل فکر وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ټینګار کړی دی، هغه چوکاټ چې تعریف یې نه دی معلوم.
ډېر زیاته مننه کورمودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناستې په اړه چې د تړلو دروازو تر شا ترسره کیږي موږ ته جزئیات راکول. له دې سره جوخت بیا د اسلامي همکارۍ او سازمان په دې هیله چې طالبان د ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونو لرې کولو ته وهڅوي د دیني عالمانو یو پلاوی افغانستان ته رالیږي. عصمت سروان راسره دی. سروان صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایئ چې د اسلامي همکارۍ او سازمان دغه پریکړه څه وخت کړې ده چې باید دوی یو پلاوی افغانستان ته واستوي؟
بله، ډېر مننه. د اسلامي همکارۍ سازمان لکه څنګه چې تاسو ویل غواړي چې افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی واستوي څو له طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم او کار د حق په اړه خبرې وکړي. تاسو ویل چې دا پریکړه یې کله کړې ده؟ دا پریکړه په جده کې د اسلامي همکارۍ سازمان په هغه فوق العاده غونډه کې شوې چې د ترکیه او سعودي په نوښت رابلل شوې وه، او هدف یې دا و چې د طالبانو د حکومت له لوري له لوړو زده کړو او په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسلامي کانفرنس عمومي منشي حسین براهم طه غونډې ته وویل پلاوی به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او د ټولنیز عدالت په شان د اساسي حقونو په وړاندې د طالبانو په اقداماتو تمرکز وکړي، ځکه چې دا حقونه د اسلامي نړۍ لپاره لومړیتوب لري. د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو او په ناحکومتي مؤسسو کې د کار د بندیز وروستۍ پریکړه په پراخه پیمانه غندل شوې، او د برېټانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا، ناروی، پاکستان او ایران په شان ګڼو هیوادونو او همدارس د اروپایي اتحادیې، اسلامي همکاري سازمان او ملګرو ملتونو په څیر نړیوالو مؤسسو پر دې اقدام د نیوکو ترڅنګ د طالبانو غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي او افغان ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي. خو د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنې سره سره طالبانو په خپل پریکړه کې تر دې دمه هیڅ بدلون نه دی راوستی. د اسلامي همکاري سازمان من تر دې مخکې هم افغانستان ته د دینی عالمانو یو پلاوی لیږلې و چې د ښځو د کار او تعلیم په اړه له طالب مشرانو سره وشکې شي، خو داسې معلومیږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
ډیره زیاته مننه کورمودان اسمت سروان و چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د حقې پلاوی په اړه جزئیات راکړل چې دوی په نجراتلونکو کې افغانستان ته راځي. همدې مسلې ته به تم شو د سیاسي چارو کارپو عبید الله بهیر هم را سره خبرونه کې مل شوې دی. تاسو ته خرغلاست وي خلې بهیر ک تاسو راته وای چې دغه دوه موضوعات موږ باندې راپورونه درلودل چې نن د امنیت شورا غونډه هم جوړي یو پدې کې به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي او پلاوی به هم افغانستان ته راځي. په ټوله کې دغه نړیوالې غونډه چې جوړیږي یا د چپلاوی د دنیا لمان افغانستان ته راځي، آیا دوی به وکولای شي چې د طالبانو په پریکړو کې څه تغیرات راوړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو لیدونکو ته. شخصا زه خو هر کله کوم داسې مجالس چې د بند دروازو شاته اوسي په دې په مشتروسه په لیدل دي چې هر مجلس چې په سرګنده توګه کیږي پاغه کې داسې اظهارات کیږي چې هغه حساسیتونه راپاري او په کې د حل لارې په اړه خبره نه کیږي. یو بل سره وصل کېدل، یو بل سره کتل، تماس، نړیوال تماس، ګټه رسي افغانستان ته نقصان نسته. په دې چې د ملګری ملتونو کم از کم یو متحد دریځ ولري د افغانستان په اړه هغه هم ګټه کوي. په دې چې تر اوسه پورې د ګنس کون کې سیاست د امارت اسلامي لخوا او بیا د نړیوال ټولنې لخوا دا په منځ کې فقط افغان ولس زپلکیزی زوریدلکیزی
خغلی بهیر. خو په ټوله کې نړیوال وای چې باید طالبان بشری حقوقو ته درناوی وکړي، خزو ته د کار اجازه ورکړي، نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا د نړیوال ټولنې دریض دی. هم اسلامي هیوادونه په دې تاکید کوي او هم نړیوال ټولنه. ولې طالبان بیا دغه پریکړې نه اخلي؟
ډیر لاتونه تر اوسه پر خموش ډیری باندې واورېدلې. خو موږ مسلسل په خپل خبرو کې امارت اسلامي چارواکو ته دا وایو چې دا تقاضاوي، دا غربي تقاضاوي نه دي، دا تقاضاوي د افغان دی ولست تقاضاوي دي، دا اسلامي تقاضاوي دي، اسلامي حقوق دي چې باید وانه خستل سي. دا امتیاز نه ده چې تاسو د افغان مرمنو ته ورکوي، دا دیدو خدای بخلی حق ده چې باید ورته ور اوس پارل سي. نو اخر خبر هغه ده چې دا نړیوال مجالس به مونې ول سي، موږ تاسو به مخبل هسي وکړو، خو اخرین تصمیم دی امارت اسلامي دي چارواکو په لاس کې ده چې هغه سو غواړي، هغه سمره عمر غواړي د خپل د امارت لپاره، او هغه سو ارتباط غواړي چې د ولس سره ولري، سمره اعتماد ولري، سمره خوشحالي ورکړي د ولس ته. تر اوسه پورې د یو نیم کال سیاست ټول د تقابل سیاستو، د ولس لاس ورکولو سیاستونه، او مش بس حسي کو چې دا دریس بدل سي.
بهر صاحب دالته یو بل بختند مشارکه هم دا چې یو خدا د چې د اسلامي همکاري او سازمان یو پلاوی افغانستان ته راځي، او دا د دینی عالمانو پلاوی دی. دوی په خپل غ ناس کې چې تیر ورځې درلودله په دې تاکید وکړ چې باید طالبان دغه پریکړه بیرته واخلي. د دې ترڅنګ د ترکی ولسمشر هم پر طالبانو غږ کړی چې کومې پریکړې د ښځو او د نجونو په حق کې کړې دي د غیر اسلامي دي. څه فکر کوي چې دغه ډول څرګندونې چې د ترکی ولسمشر کړي په طالبانو باغیز وکړي؟
چانن ډیره ښه خبره راته وکړه، ویلوی چې دا امیر هیبت الله کله کله د ملا عمر نه هم زیات ملا عمر سي. نو دلته داسې سیاستونه راخستل کیږي چې هغه شاید د پخواني طالبانو نه هم توندي وي. په دې چې حتی که د اسلامي علما او پلاوی راځي افغانستان ته، واغو سره هم لیدنه نه کیږي. دا ښه اغیزه نه لري، دا ښه اثر نه لري په افغانستان باندې، د افغانستان راتلونکي باندې. او تر غوبر چې دوی دروازې خلاصې نه کی او سینې خلاصې نه کی افغان ولست او نړیوال نمائندگانو ته، نو دا سید مجبنور منځوا خواته زو او په انځوا کې د هیڅ اګټه نسته.
ډیر زیاته مننه کور موادان د سیاسي چارو کارپو عبید الله بهیر و چې د اسلامي همکاري او سازمان د پلاوی پراتګي موږ سره خبرې اترې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د نشراتو په اړه به خزی ربی هم تاسو تکرار کوم چې د چهارشنبه ورځ یعنی د جدي لا 28 منټي د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ صفه 12.89 هم اوریدلای شي. د ورځې لخوا د ازادي رادیو خبرونه بیا د پوښه پشان په لنډو صفو 19.15 مترو اوریدل کیږي. اوس په افغانستان یو بل مطلب تور شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنی له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او خپل خلکو سره کړې وي. د دې وزارت چارواکي ګوتسندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي. امید زهرمل سره په سټډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپل خبري کانفرنس کې د افغانستان په اړه او د طالبانو د ژمنو په اړه نور څه ویلي دي؟
نیت پرایس خبری کانفرنس چې پرون د افغانستان په وخت باندې نا وخت وشو، دوی یو ځل بیا د افغانانو نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه وکړه، او دای هم ویل چې طالبان لدی عمل د غندنی وړ دي چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې ترولې دي. هغه ویل دا واقعیت پټ نه دی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغه ژمنو سره په تضاد کې دي چې نړیوالې ټولنې سره یې کړي، او تر ټولو مهمه هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي. کله چې طالبان واک ته رسیدلی، دوی په دوه کې ژمنه کړې و چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې به د هغو د فعالیت پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نه جوړي. خو قدرت ته د بیا ځلي رسیدو وروسته طالبان دا ټول ژمنې ماتې کړي، او د افغان جنو خوځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. مال زبی الله مجاهد و پختل چې د نیت پرایس سرګندونو ته ځواب څه دی. هغه ځواب رانه کړ، مګر وړاندې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې دننه په ټول افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. نیت پرایس خپل خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبانو روان سیاست خپل بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول دي. هغه چې د دله قوله دوی به حساب واخلي، خو جزئیات ورنه کړل چې دا حساب څه ډول دی. کله چې طالبانو جوني لزده کړو مانه کړی، یعنی پانتون تله تک او ترخوای په دولتي مؤسسو کې د کار پاړه، نو د امریکا متحده ایالاتو ویل چې دوی د دې کړن یا د دې پریکړې په جزئیاتو باندې کار کوي، او طالبانو سره به بیا خبري وکړي. څه خو دا معلومه نشو چې طالبانو سره دوی د خبرو جزئیات څه دي.
زهرمل صاحب، قدم راته وای چې د کډوالو لپاره د ناروی شورا سر منشي هم په افغانستان کې ده، او د هم یادونه کړي چې طالبان په خپل ژمنو باندې عمل نه کوي. دغه د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړي.
د کډوالو لپاره د ناروی د پلاوی سر منشي انګلند تما وچی پرون کندهار ته ولاړ شي سفاري وزنډې د هغه د لامل خراب هوا به و بلدان سهار بیا هوایی ډګر ته تللی او شپږ ساعته په هوایی ډګر کې و، مګر بیا هم وایي چې ونه شو ونه توانېده چې لاړ شي کندهار ته. یو لیک لیکلی د طالبانو کندهار والی ته او د کندهار د دینی عالمانو شورا ته، بیا یې په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړې. په هغه کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، ویلي دي چې زه البته د کندهار د والی او د دینی عالمانو شورا ته په خطاب کې لیکلي، زه خبر شوی یم چې تاسو نور منتظر کېدلی نه شئ، خو ځینې مسائل شته چې ورته پکې اشاره کړې ده. هغه دا چې کندهار ته د خپل سفر جزئیات ویلي، او تر خوا یې دا هم ویلي چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي، یعنې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته، دوی په زلونو په اوسلو کې، دوها کې، اسلام آباد کې او حتی کابل کې دوی ته ژمنه ورکړې وه چې د نجونو د زده کړو سره، د نجونو له کار سره او د دوی نورو فعالیتونو سره به کار نه لري، خنډ به نه جوړي او په عادي ډول به دا کارونه رواني. اما داسې حال راغی، په داسې حال کې چې طالبان راغله، دوی کارونه نه تفتیش وکړه، څارنه یې وکړه، اما بی له دې چې دوی ته کوم خبرداری ورکړي یا هم کومه ستونزه وګوري، پریکړه وشوه چې هر څه باید بند شي. نو دا مسله یې یاده کړې وه. تر خوای ورته دا هم ویلي وو چې دا کوم کار چې تاسو روان کړی دی، دا د افغانانو راتلونکي سره صدمه ده، او په داسې حال کې چې زده کړې نه وي، افغانستان نشي کولی په راتلونکي کې ښې ډاکټران، انجینران، ښوونکي، نرسان او ماهر کارکوونکي ولري. هغه ویلي په تمه دی چې یو فرمان نوی صادر شي، او دا فرمان په دې اړه چې نجونې او ښځې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري.
ډېره مننه کور مودان. امید زهرمل و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پر هغه څرګندونې چې ولې طالبان په خپلو ژمنو عمل نه کوي، او همدارنګه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی و، دوی ویلي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د هغې د خبرو جزئیات موږ سره شریک کړه. د افغانستان موضوع نه ورخوا، د اوکراین جګړې ته به ورشو. د اوکراین په ختیځ کې کې د دونسک په سیمه کې د سولیدار د خرګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. روسي ځواکونه څو ساعت مخکې دا وکړه چې د سیمې نیولې ده. کیف بیا دا اټا رات کړه. احمد شیبر سره د شیبر سیب تاسو ته خراغلاس وي تاسو د اوکرين د جګړې روسي جزئیات سره شریک کړي.
مننه. اوکراین د روسي له لوري د سولیدار ستراتیژیک شارګوټي د نیولو ادارات کړل کله څنګه چې تاسو ویل د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو یو ویان سیرې چرواتی د مسکو تر دا څو ساعته وروسته ویل چې د روسي ادا سمنه د اوله هم په سولیدار شارګوټي کې سخت جګړه روانه ده. د روسي دفاع وزارت نن په یو بیان کې تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین په ختیځ کې د سولیدار مهم شارګوټي تیر شپه نیولې ده. د روسي دفاع وزارت وایي په سولیدار بشپړ کنټرول دوی ته دا زمینه برابروي چې د اوکراین په جنوب لویدیځ کې ارتموسفوک شارته د اوکراینی ځواکونو د تدارکاتو مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په روسیو څو ورځو کې د درنې جګړې او بمباریو په ترڅ کې په دې سیمه کې د اوکراین په سلګونو پوځیان وژل دي. اوکراین بیا وایي چې په سولیدار کې تر 15 وړ ډېر ملکان د جګړو په منځ کې ایسار دي چې 15 پکې ماشومان دي. روسیې تر اوسه په دې شارګوټي کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولیدار شارګوټي له ستراتیژیک پلوه مهمه سیمه یادی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په سولیدار کې کچیرته روسیه بریالی شي حتی د ځای ته نشتې باخمود ونیسي د جګړې مسیر به د روسیې په ګټه بدل نه کړي. باخمود د سولیدار جنوب لویدیځ ته نشتې 10 کیلومتره لري پروت دی. روسي ځواکونه که سولیدار لاندې کړي له دې ځایه بیا په توپخانې باخمود په نقشه کولای شي.
ډیره مننه کورودان احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات را سره شریک کړه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به هم کرکټ تور شو. په داسې حال کې چې استرالیا د نجونو د تعلیم او کار د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو لغوه کولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي وایي چې دوی هم باید د نجونو د کار د حق ننګه کړي او د غږ اوچتولو لپاره یې خپلې هلې ځلې کړي دي. خاطر پردیس را سره په سټوډیو کې دی. دوی د کرکټ مبصرینو سره خبرې کړې دي او د دوی نظر په دې اړه پوښتلی دی چې د استرالیا د کرکټ دغه پریکړه به د افغانستان د په کرکټ او دغه پراتلون کې به څه ډول غیزي وکړي. تاسو راته وایئ چې دغه مبصرینو در سره په خپل خبرو کې څه وویل؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته هو الله هغه ورسته چې د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان د درې یو ورځنی او سیالیو په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړل. دغه مسلې ته ډیر خبرګونونه خپل شول. موږ نن د کرکټ د یو شمیر پخوانی او چارواکو خبرې وکړې. هغه لیدل یو هم دولت احمدزی و، هغه وویل چې په استرالیا یا د استرالیا د غوړستي پریکړه د افغانستان د کرکټ لپاره خو پیغام نه لري. دا هغه په خبر افغان کرکټ بورډ او لوپار ته د وسط لپاره یعنی دومره سخت دریزی نه و پکاره، یعنی په دې نرمخ او د لویزه کې چې د کرکټ نړیواله شورا ناست پراتونکو دوه میاشتې دونکو ده. نو موږ مې دا مو پوښتل چې په دغه ناسته کې چې ویل کېږي د افغانستان د کرکټ راتلونکي باندې به یغیس دوی هغه داسې وایي.
اصلیا یو آی سی سی کې خلک لري مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. سغه جای سده ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سده و نس کینسل سودا به دومره خطرناک نه لکه هغه میټینګ کې خدای ما کسي د مونږ مخالفت ونسي. دا څومره تیز مخالفت چې مونږ وکړو عمر تیز مخالفت دوی د مونږ په پول ممبرشپ کې او د خزو په کرکټ باندې حل ته دومره سخت دریز او څنور د شرطونه سده انسان کرکټ بورډ ته کې نه دی چې دوی پر کولای نه سي. نو هغه څه دل دین زیات خطرناک خبره ده.
هغه احمد زئی وی وي ته حالت به ژر تر ژره قابو شي. استرالیا پرون د افغانستان سره درې ورځې لوګو غلړی لغو اعلان کړو. الته هم په افغانستان کې د طالبان د حکومت د هغه وروسته پکړه چې میرمنې او جونې له تحصیل او کار څخه یې منع کړل. بل خو به یو شمیر کرکټ پوهانو دغه مسله تقریبا سیاسي ویلې ده چې دغه سیاست تر اړخ لري. دی په اړه زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې. د طالبانو حکومت مین زبیح الله مجاهد هم د هغې خبرو برخه به واورو.
دغه یو واقعیت ده چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه چې د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دید نهونه کتل سي او د فشارونه یې مال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار یې رادولو په خاطر ګټه وانه اخیستل سي.
افغانستان د مارچ په میاشت کې استرالیا سره په متحده عربي امارات کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې چې د دغه پریکړې وروسته د استرالیا حمله وشول. بلې فرېدجان
ډېر زیاته مننه. کور مودان خطر پر دې سوچې د کرکټ د مبصرینو هغه اندېښنې شریکې کړې چې استرالیا د افغانستان سره خپلې درې ورځنۍ لوبې لغوه کړې دي. بختیار ساحل هم را سره ده. همدې موضوع ته به تم شو. بختیار صاحب، تاسو د کرکټ د مبصرینو د تبصرې واورېدلې، تاسو را تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
سلام ټولو ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې یادونه وکړه، استرالیا نن جمعه افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه خپل پریکړې بیا د خپل پریکړې ننګې کړې ده. کله چې دوی د طالبانو د حکومت له لورې نجونو خزو پر مخ د لوړ زده کړو او همدارنګه د مکتبونو د بندېدو لامل په مارچ کې د افغانستان ملي لوبډلې سره د کرکټ کې دونکو سیالۍ لغوه کړې، بیلابیل خبرګونونه راوپارول. د افغانستان کرکټ بورډ او ادارې او ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا دغه پریکړه بیا غندلې ده. دوی اندېخته خودلې ده چې دغه ډول پریکړه کولای شي د افغانستان کرکټ دغه کم بریالي مزل چې کړي دا بیرته شاته بوزي. خو د استرالیا د کرکټ ادارې اجرایي رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته بیا ویلې دي چې دا پریکړه سیاسي نه ده، د په ټکو لمړني بشري حقوقونه سیاست نه ده. هغه وایي دا ډیر سخت او خوشیدونکي حالت ده او موږ دا پریکړه ساده نه دنګیرلې. د همدارز ویل دي چې استرالیا د کرکټ اداره هیله لري چې افغانستان سره مسابقې ولري او د افغانستان له کرکټ بورډ سره منظم تماسونه ولري. د استرالیا د دې پریکړې په جواب کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوبغاړو او مینوالو دغه پریکړه غندلې ده او د اندېښنې وړې بللې ده. افغان کرکټ بورډ 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلا میرا لګلې ده او دا پریکړه سیاسي بللې او تر وخت مخکې ګڼلې ده. افغان کرکټ بورډ ویل دي چې دوی استرالیا سره په دې تړاو د لوبو په تړاو خبرې کړې وي. د استرالیا کرکټ ادارې لوري ورته مکمل ډاډ ورکړل شوی و چې دوی به دغه سیریز کې له افغان لوبډلې سره ګډون کوي او دغه لوبي به تر سره کیږي. خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپل اړیکو لسور غور کوي او د دوی په سترو تجارتي سیالیو بیگ بیش کې د افغان لوبغاړو په ګډون به هم بیا کتنه کوي. دوی وایي چې موږ به دا موضوع د کرکټ نړیوال شورا ته ورسو او دغه لارې نه غواړو چې په استرالیا باندې استرالیا د لوبو ته بیرته آمده کړل شي.
ډیره مننه. کور مودان د بختیار ساحل و چې د استرالیا د هغې پریکړه پاره چې افغان کرکټ سره درې لوبي لغوه کړې دي تازه جزئیات راکړه. د ملګرو ملتونو 5 بنسټونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ملیونونو خوارځواک ماشومان د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدامات غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 10 میلیونو ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. تفصیلي په دې راپور کې
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوزلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 15,000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 15,000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم دي او په خوارزواکي اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارزواکي اخته دغه شمیر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کور ډونګیو خبرداری ورکړی، احتمال شته چې سږکال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارزواکۍ لاملونه، شخړې، د اقلیم بدلون، د کووید-19 اغیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.